د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دیوان ام ساته سارنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیو نن په نیغه دوام لري نن د ګلورز کال 2019 د جولای یو کم دیر شمه نیټه ده نوخ شوی په پښتونخوا کې د سهار 3 بجې کابل کې د سهار 8 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د جولای 28 نیټه او د شپې 11 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سارنه خبری خبرونه کې درته زما وښ چلی لیوري بیا ستړی مشه وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم دا اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته جمعیت العلماء اسلام فیګون لخوا تیر ورځ د بلوچستان په سرخار کوټه کې د ملیون مارچ په نامه یو لوی احتجاجي مظاهره کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان په حکومت سخت نیوکه کړې او دړکې ورکړې چې د تحریک انصاف حکومت پر ضد به مظاهره شروع کړي
غونډه ته د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن صاحب وویل چې اسلامي حکومت و خلکو ته د روزګار په ورکولو د امنیت خوندي ساتلو او کې حکومت ناکامه شوی د حکومت پر بلادلو پالیسیانو باندې سختې نیوکې وکړي
د افغانستان د داخله چارو وزارت ویلي تیر مخام په کابل کې د امر الله صالح په دفتر شوی ډلایز بریټ پای ته رسیدلې او ټول بریټ کونکي وجل شوی
چارواکو ویلي چې د بریټ کونکو شمیر سلور تنو او د دغه بریټ کونکو او امنیتي عسکرو ترمنځ څو ساته جګړه هم شوې ده
د ایران حکومتي چارواکي د تور پر ویلي چې د امریکا لخوا په ایران لګول شوې اقتصادي بندیزونو اغیز کمول په لړ کې اروپאי هوادونو مرستې و نه کړې نو ایران چې د ټمی وسلو کمول کوم ژمنه کړې ده په هغه عمل کول به پرورو کم کړي
د اتوار په ورځ په ویانا کې د برتانیا فرانس روس چین او اروپایی یونین د ایران سفارتکارانو سره خبرې کړې د ایران او چین چارواکو د دې غونډې د ختمېدو وروسته ویلي چې ګټورې خبرې ترسره شوي
قدرمنو دونکو یو شمېر رپورټونه هم په دې نیم ساته خبرې خبرونه کې لرو خو بل وخت شه د خبرونو تفصیل ته تیر ورځ د بلوچستان په سرخار کوټه کې د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فیډلې لخوا یو لوی احتجاجي غونډه یا ملیون مارچ شوه دغه احتجاجي غونډې ته د سیاسي ډلې د ځای مشرانو ترڅنګ د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم وینا کړې او د پاکستان تحریک انصاف په موجوده حکومت کې سخت نیوکې کړې مولانا فضل الرحمن د عمران خان په حکومت ټکونه کړې چې د انتخاباتو وړاندې د ولس سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمران خان نه یې غوښتنه کړې چې حکومت دې پرېږدي ګنې دوی به یې پر ضد احتجاجونه پیلوي فضل الرحمن په خپلو خبرو کې ویلي چې هغه د پاکستان د پوز خلاف نه دی خو د پوز د پالیسیانو پر ضد دی نوموړي د ډکه ورکړې چې کچرې د اګست میاشتې اخیره پورې عمران خان په خپل استعفا ورنه کړه نو د اکتوبر د میاشتې نه به دوی د عمران خان حکومت پر ضد مظاهرې پیل کوي د افغانستان د داخله چارو وزارت ویلي تیر ماښام په کابل کې د امر الله صالح په دفتر شوی ډلایز بریټ پای ته رسیدلې او ټول بریټ کونکي وژل شوي په را روان صدارتي انتخاباتو کې د صدر اشرف غنی مرستیال کاندید امر الله صالح په دغه بریټ کې بچ شوي چارواکو ویلي چې د بریټ کونکو شمیره څلور تنه وه او څو تا ساته یې جګړه وکړه دغه بریټ تیر مازدیګر د زرغون بهیر په دفتر ترسره شوی خو د دغه بهیر مشر او پر را روانو صدارتي انتخاباتو کې د صدر اشرف غنی نائب کاندید امر الله صالح په دغه بریټ کې بچ شوی د ایران حکومتي چارواکي عباس رکچی د اتوار پر ورځ ویلي چې د امریکا لخوا په ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونو اغیز کمولو په لړ کې که اروپای هیوادونو مرستې ونه کړي نو ایران چې د اټمي وسلو کمولو کوم ژمنه کړې ده په هغه عمل کول به په مزه کم کړي او د نایجیریا چارواکو ویلي دي چې د اتوار په ورځ د هیواد په شمال شرقي برخه کې د بوکو حرام توندلارو د یوې جنازې په مراسمو برید کې شاوخوا 15 تنه وژلي او 10 نور ژوبل شوي چارواکو تر مخه دا برید دوه اونۍ وړاندې د ځایي خلکو د لاسه د بوکو حرام یو لس توندلارو وژنې بدل په خاطر ترسره کړې شوې او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د هغه د استخباراتو قومي مشر ډین کوټس د وایټ هاوس سره د پالیسۍ په سر اختلافونو له امله خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې ښاغلي کوټس د تیرو دوو کالو راهیسې په دې څوکۍ کار کوو ته د ټرمپ د اتوار پروس یو ټویټ پیغام کې ویلي چې ښاغلی کوټس به د اګست په 15مه خپلې څوکۍ پرېږدي او نورې زیاته کړې چې دی به د څوکۍ لپاره د ټیکساس نه د ریپبلیکن ګوند غړي جان ریډکلیف نامزد کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارنے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نه پنی غدوام لري مونږ سره سے یوش می رپورٹونه لرو تاسو ته وړاندې کو ممبی رپورٹ څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې جمعیت الاسلام فی گون لخوا 13 ورځ د بلوچستان په سرخار کوټه کې د ملین مارچ په نامه یو لوی احتجاجي مظاهره کې د گون مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان په حکومت سخت نیوکه کړي او د ډکه ور کړي چې د تحریک انصاف حکومت پر ضد د مظاهره شروع کوي. په دې ډول باندې د موږ همکار شعیب زاده په بلوچستان کې د دیو خبريال حفیظ الله شیرانی نه نور حال غستې د تاسو ته وړاندې کوم.
د بلوچستان په سر شهر کوټه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د لوري څخه د کوټه شهر په زرغون سړک باندې دغه د تحفظ ناموس رسالت سر عنوان یا شعار لاندې میلیون مارچ وسو یاد دی چې دغه میلیون مارچ په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام د ګوند نور څخه د تحفظ ناموس رسالت په نامه د احتجاجونو یا د میلیون مارچ د شروع کولو څخه کومه سلسله ده. د هغې 15 مارچ یا 15 احتجاجي غونډه وه چې په کوټه کې ترسره شوه او دا د دې احتجاجونو د لړۍ اخیری میلیون مارچ او دې ته د جمعیت علما اسلام ځایي مشرانو او د بلوچستان د نورو ضلعو او د پاکستان د بیلابیلو ایالتونو مشرانو تر څنګ د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن راغلی او هغوی خپلې ویناګانې وکړې. په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام فعالین هم په ګڼ شمېر حاضر وو او په دغه احتجاج کې شرکت درلود. غونډه ته د وینا په مهال د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن صاحب وویل چې اوسنۍ حکومت چې د تحریک پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او د دې مشر د پاکستان ولسمشر یا وزیر اعظم عمران خان باندې سخت نیوکې وکړي او ویل چې اوسنۍ حکومت و خلکو ته د روزګار په ورکولو ورسره ورسره د امنیت خوندي ساتلو او داسې نور تیار کړي چې په هغه کې حکومت ناکامه شوی. له دې علاوه مولانا فضل الرحمن صاحب د حکومت پر بیلابیلو پالیسیانو باندې سختې نیوکې وکړي. دغه په وینا چې عمران خان امریکا ته تللی و کومه دوره یې کړې هغه یې ناکامه بللې. له هغه سره د مولانا فضل الرحمن په وینا چې د عمران خان دغه حکومت د علما کرامو د مدرسو او د مذهبي ګوندونو د مخنیوي قانون لري او له هغه سره په آئین کې داسې ترمیمونه راولي چې هغه د اسلام مخالف ترمیمونه دي او دغه په وینا چې د ځینو خلکو یا د یهودو د خوشحالۍ لپاره عمران خان او دغه ګوند د پلان لري خو هوج په دې کې به دوی کامیاب نه شي او د دې اجازه د جمعیت علما اسلام ګوند نه ورکوي. لغه سره سره مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر فوج باندې هم نیوکې وکړي او ویل چې د دوی ګوند یا مولانا فضل الرحمن د پاکستان د فوج خلاف نه دی خو د دې فوج چې کومه تګلاره یا پالیسي ده د هغې مخالف دی. دغه په وینا چې په تیرو څو ورځو کې چې په وزیرستان او په بلوچستان کې کم د پاکستان د فوج سرتیری وزیر شوی دی پر هغه باندې د خاشنی ظاهر کړه او ویل چې د ځوانانو په وژلو او د هغوی په مرګ باندې دی خفه دي ځکه دوی د دغو پالیسیانو خلاف دي. له هغه سره سره د ډیر مهم اعلان وکړ او ویل چې دغه حکومت یعنی د عمران خان له حکومت څخه او عمران خان غوښتنه وکړه چې د اګست د میاشتې تر ختمیدنګ لمخه دی د استعفا ورکړي. ولې چې تیر کال د 2013 په جولای میاشت کې چې کم ټولټاکنې ترسره شوې د مولانا فضل الرحمن په وینا چې په هغه کې درغلی شوی دی او دا دوی ته د منلو وړ نه دی ځکه دغه حکومت چې استعفا ورکړي که اعتراضات تر ختمیدن لمخه استعفا ورنه کړه د مولانا فضل الرحمن په وینا چې دا به دوی د اسلام آباد لوري ته مخه کوي او په اکتوبر کې به د حکومت خلاف د آزادۍ په نامه د مارچ کمیلین مارچ دی هغه په اسلام آباد کې کوي او د دې حکومت د لنګولو باقاعده منظمه تحریک شروع کوي.
حفیظ اللہ شرائی سے پاکستان کے خو زائی میڈیا حکومت مخالف احتجاجنا یا جلسے نہ خائی خدا غلط چکم اداری دی یا مطبوعاتی اداری دی یا د مطبوعاتی ادارے اداروں خلق دی د تیر روز دغا غنڈا یا دغا میلن مارچ کے اندازن سمرا خلق گنا سمرا وا
هم دا چې دا لکه پات چې وویل تر کوم ځای پورې چې د جنت العلماء اسلام فضل الرحمن د ګوند خپل دعوه ده هغه وایي چې د دوی په دې غونډه کې په لکاو خلکو خو چې کوم ځایي خبريالان دي یا شنوډ کې دي یا پردا چې غونډه باندې تفسیری کوي د هغه په وینا چې د دې څخه نیولې بیا ته څلوېښتو زرو پورې او یا څه تر دې بالا په دغه غونډه کې د جنت العلماء اسلام فعالین او شرکت جلود او هغه په دغه احتجاجي غونډه کې وو او دا د بلوچستان په تاریخ کې لغټو غونډه څخه یو احتجاجي غونډه بلل کیږي.
حفیظ الله ستوري شرانی سب ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو
ډیره مننه.
گران اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نے نیخ پنی کا دوام لری منگ سر اسے تاسو اس مطبوعاتی کتنا وڑا دیکھو دا کڑے دل دمگا ہمکار مختار خلیل
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د حکومت د یو کال پوره کېدو په موقع د الجزیره ټیلی ویژن چینل په ویب پاڼه د پاکستان د جلاوطن نامتو صحافي طه صدیقی یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته د عمران خان د حکومت یو کال د زور ظلم او خپل لوزونو نه د پشا کېدو کال. طه صدیقی د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د عمران خان د دوري حکومت په لومړي کال کې د په خپل انتخابي مهمونو کې د کړو ډیرو لوزونو نه په مکمله توګه پشا شوه دی او په دې یو کال کې پاکستان په ډیرو مدونو کې د وړاندې خوځېدو په ځای نور شاپرستو خوېدلې دی. په دې مدونو کې د معیشت او د بشري حقونو زبونهالي د ذکر وړ مدونه دي. رپورٹ لکھی عمران خان چې د کوم عام انتخابونو په نتیجه کې وزیر اعظم جوړ شوی دی ډیر خلک دا د پاکستان د دریو او یو کالو په تاریخ کې د ټولو نه ګندترین انتخابات بلی. د پاکستان مخالفه سیاسي ډلې او بین الاقوامي مبصران الزام لګئی چې د عمران خان په ووټونو کې کامیابی د پاکستان د فوز په انتخابي نتیجو کې د زبردستۍ کولو له سببه ممکن شوی ده. په انتخابی مهمونو کې د عمران خان ناروا نوې پاکستان خود یو کال د حکومت کولو باوجود د نوې پاکستان وجود په دوربین کې هم نخکاری بلکې اپوټه پاکستان د خپل تیر وخت بد حالت ته نور زیات واپس شوه دی ځکه چې په ملک کې سیاسي محکمتیا نشته او خلک د خپل بنیادی حقوقونو نه محروم کړی شوی دی. رپورٹ زیاتی چې د خپل ډیرو لوزونو نه د ورستو کېدو په حق کې عمران خان دا دلیل وړاندې کوي چې کم مشر د قام په خیر کې خپل لوزونو نه ورستو کیږي هغه په صحیح مانو کې مشر یا لیډر اړوینا. خو د عمران خان د خپل لوزونو نه په ورستو کېدو هم پاکستان ته څه فائدہ نه درسېدري. د عمران خان د ټولو نه لویه غلطي یا ناکامي د ملک مرسپن معیشت ته د ملک روپے په یو کال کې تقریبا 20% لاندې راغورځېدلې ده. دې حالاتو عمران خان دومره وار خطا کو چې په کابینه کې لوی لاند باندو کو او خپل هغه وزیر خزانه لری کو چې دبا د ډیرو کلونو راسي د پاکستان د رنزور معیشت د پاره د مسیحا په نوم یادولو. د انتخابی امیدوار په حیثیت عمران خان د قرضونو د نه اخیستو پاخلو زونه کړی وو خو په یو کال کې د 1400 ارب ډالرو د قرض په اخیستوي د تیرو ټولو وختونو ریکارډ مات کړی دی. د ملک د اقتصادي ترقۍ شرح 3.3% تر پریوتی ده. هر کله چې د حکومت د تجارت او مالی خساره ورځ تر ورځ په زیاتېدو ده. عمران خان ته خه معلومه ده چې مسله ټوله د آمدن د نه راغونډېدو ده ځکه چې د ملک شتمنه طبقه ټیکسونه نه ورکوي. دې طبقې ټیکسونو نه د ځان بچ ساتلو دپاره ښه پاخه بندوبستونه کړي دي او غریبه طبقه بلواسطه ټیکس نظام کې ګیره ساتلې ده. دې سره غربت نور زیات شوی دی. طه صدیقی خپل تجزیاتی رپورٹ کی لکھی چې د ملک اقتصادی بدحالی سره سره عمران خان د ملک سیاسی حالات هم ډیر خوړین او سنگین کړی دی. په اقتدار کې د راتلون وړاندې به عمران خان په تکرار سره ویل چې پاکستان د راشي سیاستدانانو د لاسه ترقی نشي کولی، ځکه چې دوی د ملک دولت په دواړو لاسو لوټلې او د بهر ملکونو په بینکونو کې خوندي کړی دی. د وزیر اعظم جوړېدو نه پس د ځینې سیاستدانان رئیسار کړي دي، خو د بسیار سختۍ کولو باوجود دوی نه تر اوسه پورې یو کنجکه هم نه ده رایستې. حکومت او فوج اوس د خپلو مخالفینو د خاموشه کولو دپاره نورې حربې شروع کړي دي. د مثال په توګه د میانواز شریف نزدې ملګری او د حکومت مضبوط نقاد رانا ثناءالله د چرسو او پوډرو په تور کې نیولی شوی دی. په دې ګرد پنجاب کې خلکو سخت تاو کړی دی او په زرګونو خلک دا وخت د میانواز شریف د لور د مریم نواز شریف په مشرۍ کې د حکومت خلاف راپورته شوی دی. مریم نواز شریف په ګرد پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو تر څنګ یو زبردست تحریک ته لاس اچولی دی او خلکو ته بلنه ورکړې ده چې څوک په یو آزاد جمهوري او د انصاف کېدو والے پاکستان کې جن کول غواړي دوی دی بهر ته روزي او د دې مټې دی مضبوطی کی. خو د مریم نواز شریف په کوټه کې تیرو ورځو کې د شوي عظیم الشان جلسې په ټلویزیونونو د خودلو لپاره ټلویزیون چینلونو ته اجازت ورنکړی شو.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سرنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو ډیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړې دي. شي وی او ای ډیوا د ټویټر او فیسبوک پاڼو پته ده. د افغانستان د داخله چارو وزارت ویلي تیر ماښام په کابل کې د امرالله صالح په دفتر شوې ډله ایز برید پای ته رسېدلې او ټول برید کوونکي وژل شوي. تفصیلي حال پې زموږ همکار شعیب زاده باندې کوي.
د افغانستان د داخله چارو وزارت ویلي چې په کابل کې تیر ورځ ډلیز برید پای ته رسیدلې او ټول برید کوونکي پکې وژل شوي دي. دغه برید تیر مازیګر د زرغون بهیر په دفتر پیل شو، خو د دغه بهیر مشر امر الله صالح د دغه برید نابد شوی. چارواکو ویلي چې د برید کوونکو شمیر څلور تنه او د دغه برید کوونکو او امنیتي عسکرو ترمنځ څو ساعته جګړه هم شوې ده. د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی چې په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې امر الله صالح خپل نائب ټاکلی دی، په یو ټویټ کې لیکلي زما ورور د افغان خاورې رښتونی بچی او زما د انتخاباتي ټیم لومړی نائب کاندید امر الله صالح د هیواد د دښمنانو د یو ترکیبي برید څخه ژوندی وتلی دی. موږ تسلی ومونده او د خدای شکر چې برید ناکامه شو. دغه برید د کابل په وخت تیر مازیګر د امر الله صالح په دفتر شوی او اول یو لویه چاودنه شوی وه او بیا وسلوالو بریدګرو په دغه دفتر یرغل کړو. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی تیر ورځ ویلی چې ځانګړو ځواکونو په لومړۍ جګړه کې یو بریدګر وژلې او دوه نور برید کوونکي د امنیتي ځواکونو سره په جګړه دي. د افغانستان صحیح چارواکو سرکاري رسنیو ته تیر ماسخوتن په برید کې د دوو کسانو د وژل کېدو او د پنځه شو د نورو جوبلېدو پخلی کړو. ویل شوی چې په دوو وجل شو کې یو خزه هم ده. د برید د پیل نو وروسته پر رسنیو داسې خبرونه خپاره شوه چې ګنې امر الله صالح جوبل شوی دی، خو وروسته د هغو نږدې ملګرو تازه عکسونه په سوشل میډیا خپاره کړل چې ښایي هغه جوړ دی، خو په مټ یې د وینو داغ کاری. هم تیره ورځ د افغانستان د اوسني صدر اشرف غنی او د نوموړي سره په حکومت کې شریک چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د صدارتي انتخاباتو لپاره د دوو میاشتو کمپاین پیل کړی. د عبدالله عبدالله په شمول د صدر اشرف غنی سیاسي مخالفین په نوموړي تور لګی چې د صدارتي کمپاین لپاره حکومتي وسایل استعمالي. یو شمیر صدارتي امیدوارانو په انتخابي عمل باندې بے اعتمادي هم سرګن کړی ده. خو د افغانستان د انتخاباتو چارواکو ژمنه کړې ده چې صدارتي ټاکنې به شفافې او خوندي وي، که څه هم د هیواد نیمه برخه باندې طالبان یا خو کنټرول لري او یا پکې جنگ روان دی. د ستمبر په میاشت کې کېدونکي انتخابات د امریکا او اتحادي هیوادونو لخوا په کال 2001 کې په افغانستان د برید او د طالبانو حکومت ختمولو راسې په څلورم ځل کېدونکي صدارتي انتخابات دي. صدر اشرف غنی او عبدالله عبدالله تیر ورځ ځان ځانله انتخابي جلسو ته ویناوې کړي چې پکې دواړه مشرانو ژمنې کړي دي چې هیواد به د ثبات او اقتصادي ترقۍ په لاره روانوي. خو دواړه مشران په دې وجه د سختو نیوکو لاندې دي چې په حکومتي مسلو کې د خپلو سیاسي اختلافاتو له کبله د ائتلافي حکومت لاندې خپلې کړې وعدې سرته ندي رسولي. اشرف غنی تیر ورځ په خپل وینا کې ویلي چې هغه به په هیواد کې د جګړو او وینو تویدو ودرولو لپاره د طالبانو سره د امن کوششونه مخ په وړاندې بوزي کچره هغه د نورو 15 کالو لپاره بیا صدر وټاکل شي. صدر غنی ویلي چې سوله ډیره نږدې ده او د طالبانو سره به خبرې شروع شي او دا چې دغه خبرې اترې به سنجیده او د قانون په چوکاټ کې وي. خو طالبانو د اشرف غنی او د هغه انتظامی سره د سولې په خبرو کې د برخې اخیستونه انکار کړي او د نوموړي حکومت غیر قانونه ګرځي. د افغانستان انتخاباتو په اړه غیر یقیني وضع د امریکای او طالبانو ترمنځ د 300 کالو راسې روان جنگ ختمولو او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره لار برابرولو په سر د دواړو مخالف اړخونو ترمنځ د سولې خبرو اترو لقبله رامنځته شوه. افغانستان کې انتخابي کمپاین په داسې وخت شروع شوه چې ورځ وړاندې افغان حکومت اعلان کړو چې د طالبانو سره به په راتلونکو دوه هفتو کې نیغ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي. او طالبانو د افغان حکومت دغه دعوی رد کړي چې د اشرف غنی انتظامیه په مقصدونو یې پوښتنې راپورته کړي. ځینې ناقدینو ویلي چې د تیرې ورځې افغان حکومتي اعلان مقصد د امریکې په مشرۍ کې د سولې عمل ته زیان رسول وو. د امریکې سره د سولې خبرې کوونکو د طالبانو ډلې ویان سویل شاین وایس اف امریکا سره په خبرو کې په دې خبره زور راوړی چې کچري د واشنگټن سره د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستو په سر یو تړون ته ورسي نو هله به دوی د افغان حکومت سره د سولې خبرې کوي. په کم کې چې به افغان حکومت د یو نماینده په حیث کینی نه چې د یو حکومت په حیث. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو 13 میاشت ویلو چې واشنگټن تم لري چې سپتمبر اولنۍ نیټې پورې به د طالبانو سره د افغانستان جنگ په سر یو تړون ته ورسي.
ګران اوردونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سرانه خبری خپرونه د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو کولی شئ چې ډیوا سره د ټوئیټر او انستګرام د لارې ملګری جوړ شئ. وی او ای ډیوا زموږ د ټوئیټر او انستګرام پانو پته ده. وړاندې کوو یو بل رپورټ. د ایرانی حکومتي چارواکي د اتوار پر ورځ ویلي چې که د امریکا لخوا په ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونو اغیز کمولو په لړ کې روپۍ هیوادونو مرستې ونه کړې، نو ایران چې د اټومي وسلو کمولو کومه ژمنه کړې په هغې عمل کول به په مزه مزه کم کړي. تفصیلي رپورټ کلسم کاکړ نورو.
د اتوار په ورځ په ویانا کې د برتانیا، فرانس، روس، چین او اروپایي یونین د ایران سفارتکارانو سره خبرې کړې. د ایران او چین چارواکو د دې غونډې د ختمېدو وروسته ویلي چې ګټورې خبرې ترسره شوي. د ایران خارجه وزارت چارواکي سید عباس خبریالانو ته ویلي چې د خبرو ماحول مثبته او ګټوره خبرې ترسره شوي وي، خو وایي داسې نه سم ویلی چې موږ هر څه د خبرو د لاره اواره کړل او زیاته کړه چې ټول ګډونوال د دې معاهده د محافظولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې خبرو کې د چین برخه اخیستونکي فو کانګ وایي که څه هم د غونډې په مهال ځینې ستونزمن حالات رامنځته شو، خو بیا زیاته کړه چې په مجموعي توګه د غونډې ماحول ښه او دوستانه و. د دا خبرو لړۍ په داسې مهال کې پیل شوې ده چې 1300 اونۍ راهیسې په منځني ختیځ کې د تیل سمندري جازونو په سر حالات کړکېچن شوي او ایران او امریکا دواړه د یو بل ډرون یا بی پایلټ الوتکې د ویشتلو یا د ګزارولو دعوی هم کوي او د دې ترڅنګ برتانیا او ایران ته یو بل د تیلو سمندري ټینکر د قبضه کولو دعوی هم کړې دي. برتانیا د ایران هغه د تیلو ټینکر په جبراتر کې نیولې چې لندن باور دی د دې ټینکر شام ته تیل وړل او نړیوال قانون خلاف ورزی کړي. او د ایران پاسران انقلاب ځواکونو په دې په جواب کې ویلي چې د تیلو ټینکر د برتانیې بیرغ ور باندې جوړوند وو، دوی په ابنای امروز کې قبضه کړي. برتانیې په یورپ شخ کړي چې خپل سمندري ځواک مشن دی جوړ کړي چې ابنای امروز د لارې باندې د تیرېدونکو ټینکرو امنیت یقیني کړي، خو ایران د شنبې اتوار په ورځ ویلي دغه ډول مشن به سخت غبرګون ورته وایي. په ورته وخت کې ایران د میاشتې یورانیم د تولیدو زیاتولو هم اعلان کړی، کوم چې د کال 2015 تړون کې ټاکل سمي میاد څخه به زیات وي. ایران د کال 2015 تړون کې شامل اروپایي هیوادونو ته خبرداري ورکړه ده چې دوی د صدر ترامپ لخوا د دې تړون څخه د امریکا د وستلو وروسته په ایران د لګول سوي بندیزونو لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. صدر ترامپ امریکا د نړیوال کال 2015 معاهده څخه وباسله چې ایران د دې معاهده تر مخه اچمی وسلو جوړولو څخه ډډه نه کوي. د ایران چارواکي ښاغلی عباس ویلي چې لکه موږ مخکې وویل، موږ به تر هغه د کال 2015 د معاهده تړون تر مخه کړو ژمنو کې کمی راوستلو ته دوام ورکوو تر څو سي اروپایي هیوادونو کال 2015 معاهده تر مخه د ایران تحفظات نوي محفوظه کړي. ایران او چین ډیپلوماټانو ویلي چې د دې خبرو پر مخ وړاندې بوتو لپاره به په لویه کچه د خارجه وزیرانو غونډه زر تر زره ترسره کړي.
دا نوردن کو وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساتھ سارا نئے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نے پنی کا تمام لری اور اسمان کو یو خوندور رپورٹ ہے د خیبر پختونخوا سلگرے سیما کمراٹ کی کٹورا ڈنڈ یا جھیل تد ڈیوا خبریال مدثر شاہ تلے اور دہل تنا یو خیستہ خوندور رپورٹ والے گرے دا تاستر وان دیکھو
او د ډیوا قدرمنو کتونکو او ریدونکو دا وخت مونږ د پورته دیر د کومراټ سیمې په یو علاقې کې موجود تاسو زما شاته وینئ دا کټورا ډنډ دی یا دلته کې ځایي خلک ورته کټورا جیل وای دلته کې سیلګریم راغلی دی ځایي خلک هم را سره موجود دي د دې ډنډ په حواله باندې به تاسو باندې نن سیل کو او د دې معلومات په درکو چې دا څومره اوچت دی د دې تر اتلل څنګه وي ستاسو نوم دی جی تاسو د دې ځای اوسئ
جنت ګل جی
جنت ګل صاحب
جی
ګل صاحب که دا راته وویل چې دا ډنډ چې کم دی دا به د دې اوچتوالی به څومره وي
د دې اوچتوالی دا تقریبا 13000 فوټ بلند دی اوچت دی
او دلته کې سیلګری آیا ډیر راځي لګ راځي کم خلک راځي
دلته سیلګری خلک چې ډیر راځي اسلام آباد نه راځي لاهور نه راځي ډیر خلک راځي تقریبا 3 کال شي دی ډیر خلک روان شي دی اوس خلک ډیر راځي دلته سیلګری راځي
او د دې جیل داسې د علاقې را په ویل شي چې دا په سمره لوی وي مطلب
د دې په مونږ بل روز ګرځېدل او غیر چا پیر دې زنه مونږ چکر لګول او په منډ باندې دې علاقې خلک مونږ یو 2 غنټو 2 میټو زمونږ لګېدل دا ډیر زیته مونږ واپس راغلی دلته
پیاده
2 غنټي او 2 میټ کې مونږ واپس دې زته راغلی او
تا بچ کم دین آیا دا ټول د دې واورنه راضی کنه دې کې دنه چینی
دنه چینی دې ایسه دلته یو چینه دې غړ یو چینه دې واورنه دا خو لګلګ واورنه دا او بوت زیات نه کیږي ټیک شو دلته چینه دې غړ یو چینه دې دا بلان نه وزي خچینه دې سپیشل چینه دې یخ دې
صحیح قدر منو کتن کو دلته کرا سره یو سیلګره موجود دی راځي چې د سره خبرې کو چې دې د ځای ته څنګه راو رسیدو د دې ځای نه دې څنګه خوندونه خپل ک ډومبیا مزان راو پېژن استاد سنوم دې کم ځای نه راغلی
زما سردار حیات نوم دې د پېښېنه وکیل مو د کوز دیر تیمرګری د سیمې نه راغلی يم
خج دار ته و چې تاسو دې ډنټ را رسیدي کټورا ډنټ ته څنګه څنګه رالی آیا دې ته زمونږ اوریدونکو ته مویل چې دې ته یو بندر راځي نو څنګه راځي آیا راتګ ورته آسان دی ګران دی
یره جی راتګ خو ته آسان دی ایڈونچر دی داسې آسان هم نه دی دا د تل نه مونږ رالو په خپل گاڑی کې د جبې پورې جبې نه بیا دلته جی موډیفای گاڑی ملاویږي لوکل د ټکۍ باندې پورې ټکۍ باندې نه مونږ بیا جاز باندې ته په 3 غنټې کې پیدل لا ورسېدو هغه ځکه مونږ سټے وکړه لکه ډایرک راتلل مشکل دی سحر دا غزین جی مونږ په اسونو باندې سوار شو او د سزه پورې په اسونو رالو بیا تقریبا یو نیمه غنټه مونږ پیدل لا ورسېدو دلته جی دا خو ډیر بهترین ځای دی او ډیر زبردست ځای دی لار لګه مشکل ده خو نه داسې مشکل هم نه ده دا کوم علاقه چې دا کوم ډن چې دی نو جی دا په خوب کې سړی لیدې شي نه شي لیدې
صحیح صحیح قدر مونږ کتون کوله که تاسو څنګه چې د دې سیلګری دا خبره واورید حقیقت دا دی چې دا د کتو زاید په خیبر پختونخوا کې خنورم د سیلګری تاسو زاینو بلې دلی وی چې سمره خولي خولي په مختلفو علاقو کې ډنډونه دي چینه بایږي خدا ډنډ کتو قابل زکه د چدل تک خو یو دار چې خلک ډیر کم راځي د لارې در سختۍ په وجه خو نور سیلګرو سره چې موږ خبرې وکړې نو غي وای ک د دې ځای په د لک سہولیات برابر کړې شو زکه چې د لاندو سیمو کې هم نه ټلیفون کار کوي هیڅ قسمه ټلیفون کار هم نه کوي سړک هم نشته بیا دغه شان د صحت سہولیات هم نشته نو ته یې اکثر په سیلګری دا خبرې کوي کتل تک حکومت سلګ ډیر سہولیات ورکړ نو د دې ځای سیلګری ته به هم ودا ملاو د ملک او د خیبر پختونخوا سلګری به هم وبد عمومي او د دې ځای چې کم ځایي خلک دي دغه اقتصاد ته ګټه ورسي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پورته دیر کومراټ
ګرانو دن کو وایس اف امریکا ډیوا سارا نه خبرونه هم دي چې پای ته رسي ټکنیکی رښتا مو سر ټیم کې مرسته کولی پروډوسر وا کلسم کاکړ او انجنیر و ماګنس دې ډیر مننه وایو زه محوش جلیل سره د خپل سارنې خبرونه ټیم تاسو ته اجازه غواړم د خپله پامه.